احمد شیبریم هرکلی مکوام په کابل کې د تیر شپې د چاودنو د قربانیانو شمیر زیات شوی. د دې بریدونو مسؤلیت داعش منلی. د سیاسي چارو کتونکی باری آرس:
داعش د افغانستان لپاره یو عمده تهدید ګڼل کېدلی شي.
د طالبانو له ویان صبیح الله مجاهد سره مو دا موضوع شریک کړې.
په افغانستان کې هغه داعش چې په عراق او په سوریه کې وو یا موجود، هغه افغانستان کې نشته.
په دې خپرونه کې د سیاسي چارو له کتونکي فاروق اعظم سره د نوي جوړېدونکي حکومت په اړه شغېدلی یم.
په افغانستان کې به ملاشایي نه شو، کار به اهل په سپارل کېږي او دا د جن حکم دی.
په روزګان کې مامورین معاشونه غواړي.
د معاش د تاوسه پورې یعنی زموږ سرنوشت معلوم نه دی.
د ازادي راډیو اورېدونکي څه وایي؟ د دوی پیغامونه مو د ازادي او اورېدونکي په پروګرام کې راغونډ کړي دي. تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د ترهګرو له ویرې به د کابل هوایي ډګر د خلکو د ایستلو بهیر ونه دروي. طالبان وایي په کابل هوایي ډګر کې د بهرنیو پوځیانو حضور او د خلکو زیاتې ګڼې ګوڼې پر نویو انتحاري حملو ته زمینه برابره کړې ده. د ترکیې ولسمشر وایي د ترک ځواکونو لخوا د کابل د هوایي ډګر د چارو د سنبالولو لپاره د طالبانو د غوښتنې په اړه تر اوسه وروسته یې پرېکړه نه ده کړې. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د ترهګرو له ویرې به د کابل له هوایي ډګر د خلکو د ایستلو بهیر ونه دروي. بایدن چې تېر ماښام یې په سپینه ماڼۍ کې پر کابل هوایي ډګر له دوو انتحاري حملو وروسته څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې خپلو قوماندانانو ته یې امر کړی چې پر اسلامي دولت ډلې یا داعش د حملو لپاره پلانونه جوړ کړي. د هغې ډلې چې د دغو خونړیو حملو چې د په لسګونو وژل شوو کسانو په ډله کې دیارلس امریکایي سرتیري هم شامل دي مسؤلیت اخیستی.
We will not be deterred by terrorists.
مشبال ترهګرو ونه بیری شو. زبا دوی پینشتم چې سموش ماموریت و دروي. مشبه د خلکو استلو ته دوام ورکو. ما د غراز خپل قومندانانو ته امر کړی چې د اسلامي دولت دلی یا داعش د خراسان څنګه پرشتمنه یو مشرانو او تاسیساتو د حملو لپاره عملیاتي پلانونه جوړ کړي. مشبه په خپل وخت پر هغو ځایونو چې د حملو لپاره یې خوره کوو په ځواک او دقت سره جواب ورکړو. د داعش ترهګر به بریالی
نشي.
بایدن وژل شوی امریکایي سرتیری اطلان یاد کړل چې د ده په وینا د خلکو د ژغورلو لپاره یو سخت ماموریت مخته وړ. هغه زیاته کړه چې په تیرو یوولسو ورځو کې له سلو زرو زیات امریکایان، متحدان او نور افغانان چې له امریکا سره مرسته کړې د کابل هوایي ډګره په خوندي توګه ایستلی دي. طالبان وایي په کابل هوایي ډګر کې د بهرنیو پوځیانو حضور او د خلکو زیاتې ګڼه ګوڼې پر نویو انتحاري حملو ته زمینه برابره کړې. په دغو حملو کې د دیارلس امریکایي سرتیرو په ګډون لسلو د زیاتو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي. په وژل شوو کې د لسلو زیاتو طالب ساتونکو خبره هم شوي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د هوایي ډګر په هغې خوا کې شوې چې مسؤلیت د امریکایي ځواکونو دی او د دوی لوري ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې.
چاودنه په دې سیمه کې څه هغه د دوی اړخ دی، زموږ اړخ نه ده. نو دغه د دوی اړخ موږ ډېر په فاصله کې یو، زموږ ځواکونه ډېر څه تاوان هم نه در رسېدلی او زیان څه اوښته د عامو خلکو ته اوښته. دلته تجمع جوړېدله او تجمع جوړ کړی.
ښاغلی مجاهد، هغو انتقادونو ته په پام چې طالبان دا ډول هم لوچ مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی په مخنیوي کې پاتې راغلي وویل، دا چې اوس د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې امن ټینګ دی، د دوی د دې خبرې چې کولی شي په ټول هیواد کې امن ټینګ کړي ښکاره ثبوت دی. د کابل د تېرې ورځې د خونړیو حملو د وژل شوو کسانو په اړه ضد نقیزې څرګندونې کېږي. یو شمېر لویدیځو رسنیو د وژل شوو کسانو شمېر له سلو تنو زیات ښودلی، خو تر اوسه پورې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او نورو مسؤولو چارواکو د وژل شوو کسانو کرش دقیقه شمېره نه ده ښودلې. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي بریتانوي ځواکونه د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو د بهیر وروستي پړاو ته داخل شوي او د اسانتیاو پروسه بنده شوې ده. وزارت نن په یو بیان کې وویل اوس د بریتانوي وګړو او نورو چې کارونه یې بشپړ شوي او په هوایي ډګر کې دننه دي پر ایستلو هڅې متمرکز دي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې نور خلک به هوایي ډګر ته د ایستلو لپاره ورونه غواړي. د بریتانیا دفاع وزیر بن والس دغه راز وویل دا ډېر د خوشنۍ ځای دی چې د دغې پروسې په ترڅ کې ټول کسان له افغانستان خیونه ایستل شي. تر اوسه بریتانیا له دیارلس زرو او زیات بریتانوي وګړي او نور افغانان د کابل له هوایي ډګره ایستلي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د ترک ځواکونو لخوا د کابل د هوایي ډګر د چارو د سمبالولو لپاره د طالبانو د غوښتنې په اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. اردوغان نن په انقره کې وویل چې په دې اړه خبرې روانې دي. یو شمېر چارواکو روانه اونۍ رویترز خبري اژانس ته وویل چې طالبانو له ترکیې غوښتي چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د کابل د هوایي ډګر د فعالیت په پرمخ وړلو کې تخنیکي مرسته وکړي. اردوغان په کابل هوایي ډګر کې پر نویو انتحاري حملو ته په پام وویل مخکې له دې چې د کابل د هوایي ډګر په اړه پریکړه وکړي لومړی باید په دې ښار کې امن ټینګ شي. د ناتو د ماموریت په چوکاټ کې په سلګونو ترک ځواکونو له شپږو کلونو راهیسې د کابل د هوایي ډګر د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه اخیستی و. د رویترز په وینا د هېواد له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي خپل لږ تر لږه 3500 سرتیري او له 1400 زیات افغانان له افغانستانه ایستلي دي. د قزاقستان په جنوبي ولایت جامپل کې په یوه پوځي اډه کې د اور د لګېدو له امله د مړو شوو کسانو شمیر نهو ته ورسېد. په دې پیښه کې نوي تنه نور ټپیان شوي. د قزاقستان د دفاع وزیر نورلان ایرم بکایوف وویل څلورو سرتیرو او د اطفایې یوه کارکوونکي هغه مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ چې هڅه یې کوله لګېدلی اور مړ کړي. وروسته د څلورو نورو کسانو د مړینې راپور هم ورکړل شو. تر اوسه د دغه اور د لګېدو علت نه دی څرګند، خو په دې پوځي اډه کې د ساختماني چارو لپاره چاودیدونکي مواد زیرمه شوي وو.
احمد شبریان په دې خبرونه کې ساسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي. په کابل کې د تیر شپې د 14 د قربانیانو شمیرې لوړې شوې دي. که څه هم امریکایي چارواکي د حامد کرزي هوایي ډګر کې شوې 14 د داعش کار بولي، خو طالبان دا ډله د ګواښ په توګه نه پیژني. طالبان وایي پرونی پیښې په داسې ځای کې شوې دي چې امنیتي مسؤلیت یې له امریکایي عسکرو سره و. له دې 14 وروسته لویه اندېښنه د داعش ډلې لخوا د خلکو امنیت ته پیدا شوې ده. طالبان دا اندېښنه بېځایه ګڼي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د واکمنۍ په 11مه ورځ کابل یو پخوانی ګواښ د نویو واکمنو پښتون کې تجربه کړ. د حامد کرزي هوایي ډګر جنوبي لویدیځه دروازه کې دوه غبرګې چاودنې وشوې. رویټرز خبري اژانس په دې چاودنو کې د وژل شویو شمیر 15 اتیا تنه ښودلې، چې پکې 14 امریکایي عسکر، 28 طالبان او پاتې ملکیان ښودل شوي. خو طالبان وایي هیڅ ملګری یې نه دی وژل شوی ځکه دوی هلته نه وو. د دې برید مسؤلیت امریکایي چارواکو پر داعش ډلې واچوه، هغه ډله چې طالبان یې لا هیڅ ګواښ نه بولي. طالبان وایي هغه سیمې چې دوی پر واکمن دي هلته د ترهګریزو پیښو خطر نشته. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل داعش ګواښ نه دی او کله چې افغانستان کې د بهرنیو غیر ډیپلوماټیکو حضور پای ته ورسیږي د هیڅ لوري لخوا به کوم ډول ګواښ پیښ نه شي.
د تیر ورځې دلخراش پیښه خو په داسې سیمه کې رامنځته شوې ده چې هلته د اسلامي امارت مجاهدینو کنټرول نه و. هغه سیمه د امریکایي ځواکونو تر کنټرول لاندې وه.
خو د طالبانو په پرتله خلک او یو شمېر شرونکي د داعش له فعالیت اندېښمن دي. دوی د یو پخواني ګواښ له نویو څپو ویره لري. طالبانو لا لوړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له دې ډلې سره نښتې کړي او ترمنځ یې د مرګ ژوبلې پراخ راپورونه شته. شنونکي وایي کېدای شي دا ډله له طالبانو د غچ اخیستو او په افغانستان کې د خپل فعالیت د دوام د ښودو په موخه ځینې اهداف په نښه کړي. شنونکي عبدالباري عارض ازادي راډیو ته وویل د داعش ګواښ لا هم جدي دی.
داعش په خو هم د افغانستان کې یو عمده تهدید پیژندل شوی و. اوس چې د طالبانو حاکمیت دی هم داعش د افغانستان لپاره یو عمده تهدید ګڼل کېدلی سي. زه فکر کوم چې یو د طالبانو د عمده پروګرامو څخه دا دی چې په دا اطرافو کې او په لیرې پرتو سیمو کې او په نږدې ځایو کې د داعش په وړاندې جدي مسلحانه مبارزه وکړي.
اوس مهال طالبان د افغانستان په 3 ولایتونو حاکم دي. خو د واکمنۍ له پیل یې دا د مرګ ژوبلې تر ټولو لویه پیښه ده چې پلازمینه کابل کې کیږي.
طالبان ولې ونه توانېدل چې په کابل کې د تیر شپې د 14 مخه ونیسي؟ د دې ډلې د ویان نظر مو اخیستی. د ذبیح الله مجاهد تر دې څرګندونو مخکې ورته بریدونو ته تازه اندېښنې. د کابل د هوایي ډګر له پرونیو حملو وروسته د بریتانیا دفاع وزیر اټکل کوي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو د وخت له رانږدې کېدو سره به دا ډول حملې زیات شي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د کابل د هوایي ډګر پرونیو حملو ته په اشاره وایي د هغو کسانو پر وژل کېدو غمجن دی چې په یو بل هیواد کې د یو نوي ژوند د پیلېدو هیله لرله. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د کابل د نړیوال هوایي ډګر په حملو کې د وژل شویو کسانو له عزیزانو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ وویل تر اوسه پورې د دغه هوایي ډګر له لارې تر 1,00,000 زیات خلک ایستل شوي دي. پرون د کابل د هوایي ډګر په دروازو کې په 2 چاودنو او ډزو کې لسکونه تنه افغانان او امریکایان ووژل شول. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په دې حمله کې 13 امریکایي پوځیان ژوبل شوي دي. بلینکن په یو بیان کې ویلي تر اوسه تر 1,00,000 ډیر کسان له افغانستانه په خوندي ډول ایستل شوي چې دا د هغو کسانو میړانه او کلکه اراده ښیي چې په دې ماموریت کې برخه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم دراز ویلی چې د هوایي ډګر په خوله کې د هغو افغانانو چې هیله یې لرله په یوه بل ټاټوبي کې نوی ژوند جوړ کړي پر وژل کېدو غمجن دی. په همدې منځ کې د بریتانیا دفاع وزیر بن والس نن جمعه ویلي چې د کابل د هوایي ډګر په شاوخوا کې د نورو حملو خطر به هغه مهال لا زیات شي چې د لویدیځو هیوادونو پوځیان بشپړه وتلو ته نږدې شي. د زیاته کړه پرونی انتحاري حمله چې د په وینا د 14 امریکایانو په ګډون 15 اتیا تنه افغانان پکې ووژل شول د دې سبب نشوي چې برېټانیا له افغانستانه د خپلو پوځیانو ایستل چټک کړي. له بلې خوا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له 2000 لومړي څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې تر 2300 ډېر امریکایي پوځیان وژل شوي دي. دا هم وویل چې په دې جګړه کې تر 40,000 ډېر ټپیان شوي او همداراز په دې 40 کلنه جګړه کې چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده تر 800,000 ډېرو امریکایانو د عسکري خدمت کړی دی.
د کابل په هوایي ډګر کې لورستیو خنړی او چاودنو ورسته طالبان د رامنځته شویو شرایطو ملامتي پر امریکایي لوري اچوي او ادعا کوي چې په کابل هوایي ډګر کې له کنټرول وتلې وضعیت رامنځته کړی دی. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل امریکایان دې له هوایي ډګر ووزي او افغانان کله هیواده بهر ووزي باید له قانوني لارو سفر وکړي. د کابل په هوایي ډګر کې د روسیو چاودنو په اړه د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره اجمل انمر ککړی او په سر کې ترې پوښتلی چې طالبان ولې ونه توانېدل چې د کابل په هوایي ډګر کې د شوي چاودنې مخه ونیسي.
اول خو به دا اطمینان موږ ورکړو چې زموږ تر کنټرول لاندې سیمې به کاملا مأمونې وي. د امنیت لپاره ډېر جدي کار روان ده. دا اوس هم او له دې سبب هم کېږي خو دغه پیښه علتونه لري. دا پیښه چې اوس غټ علت دا ده چې امریکایان لا هم دلته شتون لري او بل دا ده چې یو غیر کنټرول شده حالت یې منځ ته راوست. یعنې داسې بیروبار هلته جوړ کړی دی چې کله کله امنیتي وضعیت له کنټروله وځي نه شي کولی سره ډېر دقت وکړي، ډېر پلټنې وکړي چې د داسې پیښو مخنیوی وکړي. ښه دا ده چې امریکایان هلته زر خپل ځواکونه وباسي او دغه سناریو ته نور د پای ټکه کېږي. د ازدحام د خلکو پایته ورسیږي. که چیرې بیا څوک د افغانستان نه د وتلو تکل لري خو قانوني لارې لرو، قانوني اسناد جوړولی شي او له قانوني لارو نه تلای شي، ولې اوس ازدحام جوړول او داسې یو حالت منځ ته راوستل چې هغه کابو کېږي نه. نه امریکایان کولی شي کابو کړي او موږ هم نوي کابل ته راغلي یو. زموږ له ټولو ارزښتونو نه هم لوړ ده دا حالت. نو دغه څه ستونزې پېښېږي. نو غوښتنه مو دا ده چې دغه سناریو پایته ورسیږي. یو کله کله خامخا دغسې کړی لا هم شته چې درته شوک جوړ کړي، چاودنې وکړي یا مشکلات جوړ کړي، خو په جدیت سره یې مخه انشاءالله نیول کېږي. موږ اطمینان ورکوو چې د دې ډول حملو تکرار به نه کېږي.
مجاهد صاحب، مرګ ژوبلې په اړه باندې دقیق شمېر لري؟ ځینې رپورټونه وایي چې یو شمېر طالب ساتونکي چې د تاسو ساتونکي والته ولاړ و هغوی ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. عام خلک هم پکې په ګڼ شمېر وژل شوي دي او امریکایانو خو د خپل لوري لږ تر لږه 14 کسانو مرګ ژوبله تایید کړې ده.
نه دا هم په دقیق ډول ثابته کړې او ثابته شوې ده. چاودنه زموږ په ساحه کې نه ده، چې میدان کې داسې هغه جوړ ده. یو وضعیت یو حد معلوم ده چې زموږ ځواکونه تر هغې د پورې دي وړاندې نه ځي. د دې لپاره چې هغه امریکایان چې هلته شتون لري د هغو لپاره څه احساس چې خطر ونه سي، زموږ ځواکونو ته اجازه نشته. موږ په خپله اجازه نه ورکړو چې هغه کرښې نه تیر شي او پاتې شو. عام خلک چې ټولېږي هغه ورځي، ځکه امریکایان هغو ته بلنه ورکړي، هغه وړاندې هم تېري او امریکایان د خپله د ننني حالت کنټرول او وضعیت امنیت دا ټول د دوی په لاس کې د خپل ځواکونه ولاړ دي. د چاودنه په دې سیمه کې څه هغه د دوی اړخ دی، زموږ اړخ نه ده. نو دا د دې اخره موږ ډېر په پاتې کې یو موږ ځواکونه د دې څه تاوان هم نه رسېدل او ځان ته وخت د عام خلکو ته وخت ځلته تجمع جوړېدل او تجمع جوړ کړ. امریکایانو اعلان کړی چې دوی ځواکونه تم ته ځان اوخته
نو هغه تر څه موږ ته نه شي د کوم نه را په فاصله کې
تاسو دی قانوني لارو دی وتلو خبره وکړه غالبا دی دغه ستونزې چې امور سره تاسو مخې امام افغانان مخ دي که تاسو وخت په وخت ډاډ ورکړي خلکو ته چې له افغانستان نه دین نه تښتي خو یا لویری یا افغانان لپخانه د خژون پلټه غواړي بهرنوی هیوادونو ته ولاړ شي او خایزنی دا یو فرصت ګڼي پر صورت خو یو بیروبار او ګڼګونه جوړه شوې ده هغه خلک چې وزي اره لار خپلې یا وزي آیا تاسو دا ډاډ ورکولی شئ چې وروسته له دې نه چې دغه د یو دیرشم اګست نیټه پای ته ورسیږي او په اصطلاح بهرنیان ووزي افغانان به وکولی شي په ازادانه توګه د اسنادو په لرلو سره له افغانستان نه بهر تګ راتګ وکړي
حق د سکیری او اوسیدل غواړي خو د چا مخه څوک نه شي نیوی په قانوني لحاظ هم په شرعي لحاظ هم څوک مانی نه کوي واخی کوي چاته زموږ غوښتنه دا ده چې ټول افغانان خپل سکون حفظ کړي او په خپل هیواد کې اوسېږي دا هیواد دوی کور ده دلته عزتونه دوی ته مهیا کېدلی شي ژوند یې ښه کېږي خطرات یې بالکل نشته موږ د خوانه اطمینان او ډاډ ده ورته هر چا هر څه کړي وو داسې د ښه ژوند په لټه کې باندې کېږي دوی هم موږ ته معلوم ده اوس اروپا د مهاجرونو د قبلېدو په وړاندې ډېرې ستونزې لري خپل همداسې امریکا هم لري نور هیوادونه هم لري د هغوی د مهاجرینو مسله یو پرابلم یو غټه ستونزه په ټولو هیوادونو کې جوړه ده نو کېدای شي ستونزې ورته جوړې شي په کمپونو کې په بې سرنوشت حالت کې تر ځان ده وساتلی شي نو هغوی دپاره ډېر ستونزمنه ده چې هغه حالت برداشت کړي نو دومره د ژوند په دومره غټ ارزښت باندې نه ارزي چې دوی د ښه ژوند دپاره دومره مشقتونه وګالي زموږ پیغام ورته دا ده چې لاړ نه شي بیا هم که څوک وروسته د هغه نه تلل خو قانوني لارې خو څوک ځکه نه تړي چې دا تګ راتګ په هیوادونو کې معمول ده دا کار خو کولی شي او قانوني لارو قانوني اسناد له لارې موږ معنی نه ورته جوړو
د اشرف غني د حکومت چارواکو وخت نا وخت په طالبانو باندې انتقاد کوي چې ګوندي د دوی ترمنځ نور ډلې فعال دي یا په څرګنده یا په پټه د پرونی چاودنو وروسته هم ځینو خلکو د انتقادونو راپورته کړي دي وایي چې د طالبانو په لیکو کې الګ تر لګه د طالبانو د پالیسۍ او د موجودیت نه د داعش په څیر او نورې داسې ډلې چې ښایي دغسې ډول بریدونو مسؤلیت ورترغاړي شي دا فعالیت کوي او د طالبانو په لیکو کې د خپلې بقا لپاره د دغه لیکونه ګټه اخلي
کله چې امنیت تامین کیږي دلته هیواد بشپړ توګه باندې زموږ حکومت اعلانیږي او ټول ارګانونه په فعالیت شروع کوي موږ بشپړ ډاډ ورکوو چې د افغانستان له خاورې نه به څوک د چا په ضد باندې استفاده نه کوي او دا شایم شرط مهمه ده چې بهرني ځواکونه باید بانه د داسې شیانو لپاره ونه ګرځي یو څوک لاس اچي یا یو څوک اقدام ته زړه کوي هغوی باید خپل ځواکونه وباسي له افغانستانه د دوی ځواکونه شتون په خپله د بې امنۍ دپاره که په ډېره وړه نقطه کې هم وي دا د بې امنۍ دپاره علت او مهم دلیل جوړېدلی نو ښه دا ده چې دوی خپل ځواکونه وباسي وروسته له هغه نه چې افغانستان کنټرول شي موږ اطمینان ورکوو چې ټول هغه څه ډلې یا هغه څه جهاتو ته موږ اجازه نه ورکوو د افغانستان له خاورې نه د بل چا خاورې د تعدید لپاره استفاده وکړي دا موږ ژمنه کړې تعهدات کړو په دې موضوع د اودات موږ په ګټه ده د افغانستان خلک د جنګ د ایستلو په حال کې دي د نړۍ سره کې اړیکې راوستل غواړي او داسې دلته قوي اسلامي حکومت جوړېدل د هغو بقا مهمه ده د ټولو دپاره دا لازمه ده چې باید موږ د نړیوالو سره کې اړیکې ولرو دلته د بې امنۍ او د حملو د دوام لپاره هیڅ بهانه باید چاته موجود نه وي
داعش تاسو د ورسره ښې اړیکې نه درلودي په راتلونکي کې تاسو فکر کوئ چې داعش به د یو نظام په وړاندې په افغانستان کې چې هغه د تاسو په د طالبانو په مشرتابه باندې یو نظام وي د هغې په وړاندې به جدي خطر یا جدي ګواښ به وي
زه فکر نه کوم ځکه چې اول خو دلته اول دا ده چې په افغانستان کې هغه داعش په عراق او په سوریه کې وو یا موجود هغه افغانستان کې نشته دلته ځینې خلک چې دي هغه فکر اخیستی وو یا د هغه فکر پیروان ځان بلل هغوی د واقعیتونو په درک کولو سره موږ ډېر باوري یو چې هغوی کله ووینو چې اسلامي حکومت خپله په خپل ملک کې جوړ ده امنیت ټینګ ده بهرني ځواکونه نشته د هغو د شورش او د هغو د حرکت لپاره هم بهانه نه پیدا کیږي
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي امریکایي پوځانو د کابل په هوایي ډګر کې ګډوډي پیدا کړې دي په دې هوایي ډګر کې تیر شپه غبرګو چاودنو د ځینو راپورونو له مخې تر سلو ډیر کسان وژل دي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي امریکا به د کابل د پرونیو چاودنو عاملین پیدا او سزا ورکړي جو بایدن څرګندوي چې له دې بریدونو سره سره به له کابله د خلکو د رایستلو عملیات روان وي نور جزئیات په دې راپور کې
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی امریکا به د کابل د پرونیو چاودنو عاملین پیدا او سزا به ورکړي ولسمشر بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې او دغه پیښې په کلکه وغندله
For those who carried out this attack,
هغه چا چې دا برید ترسره کړی او هر هغه څوک چې امریکا ته زیان رسوي په دې دی پوه شي چې موږ به ونه بخو او موږ به هیر نه کړو، موږ به تاسو ومومو او حساب به درسره وکړو. زه به په هر ګام سره له خپلو خلکو او ګټو دفاع وکړم.
I'll defend our interests and our people with every measure.
بایدن هغه امریکایي سرتیری چې په پرونی پیخه کې وژل شوې د اتلانو په توګه یاد کړل او ویل چې دوی په یو خطرناک ماموریت کې د نورو د ژغورلو لپاره ځان قرباني کړ. د امریکا لوړپوړو پوځي چارواکو ویل پرون ماخام د کابل هوایي ډګر یوې دروازې ته نږدې په دوو انتحاري حملو کې لږ تر لږه 14 امریکایي عسکرو وژل شول. د داعش د خراسان څانګې په یو بیان کې ویل چې د دوی یو انتحاري بریدګر افغان ژباړونکی او د امریکا د پوځ همکاران په نخښه کړل. ولسمشر بایدن ویل دا ترهګریز برید به متحده ایالات له هغه هوډه شاته نه کړي چې زرګونه امریکایان او له خطر سره مخ افغانان له افغانستانه راباسي. د دې خبره دغه عملیات به دوام پیدا کړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ویل په تیرو 12 ورځو کې له یو لک څخه ډیر خلک له افغانستان څخه ایستل شوی دي. بایدن چې د اگست 1 له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکلې وایي په راتلونکو 2 ورځو کې د وتلو ماموریت بشپړولو لپاره کافي وخت شته. په کابل کې پرونی انتحاري بریدونه داسې وخت وشول چې په زرګونو خلک د شاوخوا دوه اونۍ راهیسې د هوایي ډګر د دروازو شاته راټول شوي او له افغانستان څخه د وتلو هڅه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ د سیاسي چارو د کتونکو فاروق اعظم په نظر د یو شور بدلون څرګندونه کوي. شغلی اعظم ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال باید په کابل کې له نوي جوړیدونکو حکومت سره مرسته وکړي. طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو او تر اوسه هلته داسې اداره نه ده رامنځته کړې چې چارې سمبال کړي. د پلازمینې د نوي واکمنو ته په لندن کې میش د سیاسي چارو کتونکو فاروق اعظم هیله مند دی.
یو لوی تغییر خو دا دی مثبت چې په افغانستان کې دا د شلو کالو ډېر خانمانسوز جنګ بند شو. یعنې ته تصور وکړئ که په دا 2 هفتو هماغه جنګ روان وای چې هره ورځ 1500 کسه مړه کېده، نو اوس به کم تر کمه 2000 کسه مړه وای. دوهمه خبره چې ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې ټولې دنیا دا پروپاګند کاوه چې که موږ ووځو دا ملت به سره وخوري، په داسې حال کې چې ملت ټول په اتفاق دي او ټول وحدت ملي ته عقیده ده. اوس آیا د دنیا غواړي چې بیا افغانستان هماغه په جنګ کې وساتي او خپل کومک بند کړي؟
دلته دوی خبرې تاسو کوي، یو دا وایي چې ملت یو لاس یو بل دا وایي چې دنیا به مرسته وکړي او کنه. دنیاوالو په ښکاره ویلې دي چې دغه شرایط دي، که دا شرایط نوی حکومت عملي کړي مرسته به کوو او که نه کړي مرسته به نه کوو. دا یو خبره. او د ملت یو لاسوالي خبره تاسو کوي، یو ولایت سلامت پاتې دی او هلته وسلوال راټول شوي دي او هغوی خبرداری ورکوي چې که مو غوښتنې ونه منل شي ممکن خبره جنگ ته ورسي.
انشاءالله دا یو ولایت سرته هم د ملي فهم یو وژمه ورسیږي. یو دا دوهم دا دی چې دنیاوال وایي زما دغه شرایط دنیاوال شرایط هغه شرایط چې ناکام شرایط هغه وایي چې هماغه مفسدین د حکومت سره یو ځای کا، نو بیا چې زه په رسمیت پیژنم یا کومه کوم هغه ناکام شرایط. او دنیاوال باید په دې خبره ځان پوه کړي چې دا شرایط یې بغیر د افغانستان د ملت سره دښمني بل شرایط نه
و بخښي. دلته د نړیوالو شرایط مثلا نړیوال بانک په افغانستان باندې پیسې بندې کړې دي، IMF نړیوال پولیس صندوق پیسې بندې کړې دي، ویسترن یونان بانک له افغانستان سره راکړه ورکړه بند کړې ده. د دغو شرایطو دادی سي تر هغوی پورې چې د میرمن او نجونو ازادي په راتلونکي حکومت کې خوندي نه وي او بشري حقونه خوندي نه وي دوی نشي کولای سي مرسته ورکړي. او یو خبره دا هم نړیوالو کړې ده، همدغه ماسو چې مرسته کوي، چې آیا د افغانستان راتلونکي حکومت د دې وسلري چې په افغانستان کې یو نسبتا ثابت اقتصادي رشد وساتي، نو دغه اندېښنو ته په پام سره نوی حکومت څه کولای شي؟
او نوی حکومت خو باید خلک کومک ورسره وکړي. زوړ حکومت خو تجربه سو، د دنیا د ټولو کومکو سره تجربه سو چې ناکام ونه سو. اوس یو نوی فکر پکار دی، یو نوی لار پکار ده، او نړیوال هم باید تر اخره پورې د جنګ سالارانو، د بشر د حقوقو د ناقضینو او د قاچاقبرانو پر اقتدار د اقتدار پر دوام اصرار ونه کړي.
بیا هم همدا پوښتنه ده، آیا نړیوال به په داسې شرایطو کې له افغانستان سره مرستې وکړي چې د دوی شرایط ونه منل سي؟ یو خو دا خبره ده چې تاسو ویل سي ځینې کسان دوی غواړي سي په دې نوي حکومت کې ځای کړي، لیکن بل لور ته مثلا تر اوسه پورې سکوم تعینات سوي دي، آیا فکر کوي سي دا تعینات به نړیوال دې ته رامات کړي چې له افغانستان سره مرستې وکړي؟
څه خو طالبانو ته هم دا وایم او بار بار مې ویلیم چې حکومت داری کار به اهل تسپارل کیږي، په افغانستان کې به ملا شایی نه جوړي، کار به اهل تسپارل کیږي او دا د جن حکم دی چې کار به اهل تسپاري او چې کار اهل ته وسپارل شو نو بیا خو ملک ترقی کوي.
له شاغل اعظم څخه مننه. طالبان ویلي دي چې دوی په افغانستان کې په سلام مشورو بوختي څو داسې حکومت جوړ کړي چې ټولو ته د منلو وي. نن پر کابل د طالبانو د واکمنۍ دولسمه ده، خو اکثر ادارې لا هم بندې دي او په کابل کې داسې مرجع نشته چې خلک هغه ته د حکومت په حساب مراجعه وکړي. البته د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر اخون په کابل کې دی. د دوی د مشر ملا هیبت الله اخون په باره کې تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي چې دی د افغانستان په کومه سیمه کې دی او یا افغانستان ته راغلی دی که چېرته په بهر کې دی.
تاسو لا پیغامونو
څنګه د کندهار ولایت خاصه قبله او په خبره کوم پیغام نظر مدادي چې ټول سفارتوت خبر وکړو دای چې د خلک د ویزې د لارې بوج دولتوت په ګڼه ګونه کې نه کېږي چې یا مسؤلیت دی پر غاړو دبل پر غاړو واچول کېږي که تر څو د اروپایي دولتونو کې امریکایان دي هر دولت کې دي چې عربستان دي عربي امارات کې دوی د کاتر دي مخفوله د سولې د لارې بوج په جنجالونو بوج ورته د خلک اصلاحات پر راځي ورته هر څه سره کوم فرق ورده چې دوی وسیو امریکا ته تر څو تکوري دي چې ګر سي راځي هغه اوم د نزنه د مړي کې دین دغه کې دی ډېری پر وی افغانان به ډېری پر وی دا چې د سولې د لارې یې دی ورکو چې په هر ولایت کې وښنه د کندهار او د هرات څخه د کابل خلک به چې راشي کاري به د پروازونه نشته دا غو نظر د خدای دې چې ازادي راځي د زموږ پیغام او رسید خارجيان او د لوړ پول چارواکو د افغانستان برابر دغه ان شاء الله او دغه برابر کتب ورته السلام علیکم.
نور الله صالح د لوګر ولایت مرکز فلیلا مړوند الیاس خان بابا د کلی نه دغه پیغام ازادي رادیو ته پریږدم. زه د افغان ځوان په حیث د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو او د جمعیت کون د مقاومت جبهه د لیډر احمد مسعود څخه دا غوښتنه لرم چې خپل ستونزې د خبرو د لارې حل کړي او د ملت غوښتنې او سوکالي ته لومړیتوب ورکړي. که خپل ستونزې د سولې لارې حل نه کړي هیواد به د نویمې لسیزې ترخې تجربې یو ځل بیا تکرار کړي او دلته به کورنۍ جګړې رامنځته شي چې لزان سره به جهل ویجاړي او فقر ولري. فقر به یو ځل بیا ډیری شمېر افغانان بې پته مهاجرت ته اړ کړي. نو په لحاظ جګړې پر ځای د دواړه لوري د نړۍ د هیوادونو په وړاندې باوري حکومتولي دلته جوړ کړي تر څو نړیوال هیوادونه دلته پانګونه وکړي. له دې سره به وزګار افغانانو ته کاري فرصتونه برابر شي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې یعنی تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ځخ سب شوی ګڼ پیغامونه خبرو او په دې خبرونه کې مو د روزګان حال مخې سره په روزګان کې مامورین د شکایت لري چې دوی ته تنخواه نه دی ورکړل شوی. طالبانو په ترن کوټ کې له دولتي مامورینو غوښتنه کړې چې خپل کارونه پیل کړي. یو شمېر مامورین ورغلي دي خو لا هم زیات شمېر دولتي ادارې هلته فعال نه دي. په دې ارتباط هم داسې جرړو پروانه خبرونه کې اوریدلی شي. د سپورت لډګر دا خبر لرو چې د کرکټ پنځه ورځنی میچ په انګلستان کې د انګلستان او هند ترمنځ روان دی. د دې لوبي نن دریمه ده. په لومړي پړاو کې هند اتاویا منډي جوړ کړې او ټول لوبغاړي وسوسېدل. د دې په ځواب کې انګلستان 422 منډي جوړ کړې او ټول لوبغاړي وسوسېدل او اوس هند دویم ځل بیټنګ کوي. تر اوسه کوم لوبغاړي نه دی وسوسېدلی. 40 منډي کړې دي. لا هم د دواړو ټیمونو ترمنځ تفاوت 340 ران سره دی. داسې ښکاري چې انګلستان ډیر برلاسی دی ځکه چې نن د دې 15 ورځنۍ لوبې دریمه ده او مخکې څو شېبې مخکې د هند یو لوبغاړی نژدې و چې اوټ شي، خو بیرته چې بیا دوی غوښتنه وکړله چې دا پریکړه دې د ریفری بیا وکتل شي، معلومه شوه چې دا لوبغاړی نه دی سوسېدلی. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریا سنوري څخه اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د ترهګرو له ویرې به د کابل هوایي ډګر د خلکو د ایستلو بهیر ونه دروي. بایدن چې تېر ماښام یې په سپینه ماڼۍ کې پر کابل هوایي ډګر له دوو انتحاري حملو وروسته څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې خپلو قوماندانانو ته یې امر کړی چې پر اسلامي دولت ډلې یا داعش د حملو لپاره پلانونه جوړ کړي. د هغې ډلې چې د دغو خونړیو حملو چې په لسګونو وژل شوو کسانو په ډله کې دیارلس امریکایي سرتېري هم شامل دي مسؤلیت اخیستی. سپینه ماڼۍ وایي پرون پنجشنبه د کابل هوایي ډګر شاوخوا 2.5 زره کسان ایستلي چې په دې سره د اګست له 14 راهیسې چې طالبانو کابل ونیو له افغانستانه د ټولو ایستل شوو کسانو شمیر 150 زرو ته ورسېد. طالبان وایي په کابل هوایي ډګر کې د بهرنیو پوځیانو حضور او د خلکو زیاتې ګڼې ګونې پرونیو انتحاري حملو ته زمینه برابره کړې وه. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د هوایي ډګر په هغه خوا کې چې مسؤلیت د امریکایي ځواکونو دی شوی او د دوی لوري ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د کابل د تېرې ورځې د خونړیو حملو د وژل شوو کسانو تر دقیق شمیر تر اوسه نه دی څرګند، خو لویدیزو آژانسونو له سلو د زیاتو کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده. د بریتانیا دفاع وزارت وایي بریتانوي ځواکونه د کابل هوایي ډګر د خلکو د ایستلو د بهیر وروستي پړاو ته داخل شوي او د اسانتیاو پروسه نوره بنده شوې. د وزارت نن په یو بیان کې وویل اوس د بریتانوي وګړو او نورو چې کارونه بشپړ شوي او په هوایي ډګر کې دننه دي پر ایستلو هڅې متمرکز دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د ترک ځواکونو لخوا د کابل د هوایي ډګر د چارو د سنبالولو لپاره د طالبانو د غوښتنې په اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. اردوغان نن په انقره کې وویل چې په دې اړه خبرې اترې روانې دي. د قزاقستان په جنوبي ولایت ژامبل کې په یوه پوځي اډه کې د اور د لګېدو له امله د مړو شوو کسانو شمیر 9 ته ورسېد.
وړاندې دا ستیا واوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. خو تر دې مخکې په روزګان کې مامورین تنخوا غواړي. طالبانو په ترین کوټ کې له دولتي مامورینو غوښتي دي چې خپل کارونه پیل کړي. یو شمېر مامورین ورغلي خو لا هم زیات شمېر دولتي ادارې فعال نه دي او مامورین اندېښمن دي چې طالبان به معاشونه ورکړي کنه. نور په دې راپور کې
که څه هم پر افغانستان د طالبانو واکمن مشران وایي چې په دولتي ادارو کې کارونه د پخوا په څیر بیر تادی پیل سوي، خو لیدل کېږي چې لا هم زیات شمېر دولتي ادارې لکه د پاسپورت، برېښنایي تذکرو او یو شمېر نورې ادارې چې خلک ورته هر وخت اړتیا لري لا هم تړلې دي. د افغانستان په سویلي ولایتو روزګان کې یو شمېر هغه دولتي کارکوونکي چې د طالبانو په غوښتنه بیرته خپلو دندو تور ګرځول سوي وایي د خپلو تنخواګانو په اړه معلومات نه لري چور کول کیږي او کنه. جن محمد د کلون رئیسی د ورزګان ولایت په مقام کې د سپاکار په توګه دند تر سره کول او هلته د دولتي مامورینو خدمت کولې. دولت جن محمد ته د میاشتې 6000 افغانۍ ورکولې چې جن محمد به د خپل کورنۍ ډوډۍ ترې برابرول او خپل ژوند به روان ساتلی وو. خو کله چې طالبانو د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر پر ورزګان هم ولکه ټینګه کړه، نو دین محمد بیا هم د طالبانو په غوښتنه خپلې دندې ته دوام ورکړ. اوس د افغان دولت د مخکینی چارواکو خدمت نه بلکې د طالبانو خدمت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل که څه هم طالبانو خپلې دندې تر اغوښتي، خو وایي هغوی د ته د خپلې تنخوا په اړه ډاډ نه دی ورکړی چې ور به کول سي او کنه، ځکه د خبره چې د کورنۍ او ماشومانو سترګې هم دې شپږ زرو افغانۍ ته وي او بل ګټه واټه نه و.
دند خو مو مخکې هم زموږ د ووم بس یعنی مقصد اجري ملازمي کار دی، مکتوبونه وې سوراوړو مثلا وتاکونو سپایو اوس هم پاجي ډول باندې ماغه ساغه خپل دند پر مخ وړو. ولا وروره ماش خدای څخه خبره دی د ماش د اوسه پوری یعنی زموږ سرنويش معلوم نه دی. په ښه زړه خپل کار ته نه راځي په دې خاطر چې وایي اته ماش به موي نه به وي. په سلو کې 40% خلک نور نه راځي خپلې وظیفې. زموږ غوښتنه دا ده د دوی د نظام څخه، اسلامي امارت څخه، چې د دې ملکي مامورینو او اجرانو یو سرنويش معلوم.
نموړي د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې د دې په څیر د سپاکارانو چې بل کاروبار یې نسته او نور دولتي مامورینو ته د تنخواګانو په اړه معلومات ورکړي چې ورکوي او کنه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبرې وکړي، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. خو بل خوا بیا مالیه وزارت په یوې خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د نوي اسلامي حکومت له پیلېدو وروسته به د کارکوونکو ماشونه د تیر په څیر بیا ورکول کیږي. په اعلامیه کې راغلي دي چې بانکي، مالی او ګمرکي فعالیتونه به بیا ډیر ژر پیل سي. د افغانستان بانک، خصوصي بانکونه او نور مالی بنسټونه د مالی وزارت هغه مامورین چې تخنیکي دندې ورډغاړي دي کولای سي خپلو دندو ته راسي. په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې دولتي مامورین د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي، بلکې په دغه ولایت کې د ښوونځي زده کوونکي هم وایي چې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د دغه ولایت یو شمېر زده کوونکي وایي د طالبانو د راتګ له پیل څخه تر دا مهاله پورې لا هم ښوونځي پر مخ تړلي دي. دیارلس کلن حزب الله د اورزګان ولایت د سیدال خان د لیسې زده کوونکي دي. د ازادي راډیو ته وایي
دا مغه وخت باندې سوچ د بل حکومت دغه کدی پر اخر او داسې دویم چانه پاتو د اسلامي امارت رالی باغ شپو کې مکتب بس باندې وسم باندې دروازه شروع سوي نه دي. پښتنه مدار چې زموږ سره مې سره لوبي ونه سي د زموږ مکتب تر لاس خپل درسونه وایي کوشش پک شو کړه مکتب مرې لکه دان شو.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه هم د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبري وکړي، خو بیا هم زموږ پیغام یې ځواب نه کړ. په ټوله کې د اورزګان ولایت خلک وایي که څه هم د طالبانو پر اتک سره من راغلي، خو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د ټولې دولتي ادارې خلاصې کړي او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دی وایي په دغه ولایت کې د بیکاری کچه د پخوا په پرتله څو چنده لوړه سوې او اندېښمن دي چې څه بخوري. دا په داسې حال کې دی چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو اوس 12 ورځې تیریږي، خو لا هم دا ډله نه ده توانېدلې چې هغه سیاسي تشه ډکه کړي کوم چې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غني وروسته جوړه سوې.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. دا پروگرام داسې مهال خبريږي چې له تیرې څباند یوې اونۍ راهیسه طالبانو پر افغانستان ولکاټینګ کړي او داسې هڅه پیل کړي چې افغانستان کې یو نوی دولت او نظام رامنځته کړي. د غنو اوریدونکو پیغامونه هم پر همدې سیاسي او پوځي بدلونونو راڅرخي او دوی د خپل سیمو د حالت په اړه راته پیغامونه پریخي. راځي چې په پیل کې همدا پیغامونه واورو.
ازادي راډیو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن ښه کار وشو چې هغه فاسد رژیم له منځه لاړ او د طالبانو اسلامي حکومت منځ راغی. خو یوه خبره ده، رښتیا هم لکه امیر خان متفقی چې ویلي دي امریکایان څه ضرورت لري چې دغه دونه خلک دي خپل کارکنان او اتباع دي وباسي نور د افغانان سره څه کار دی؟ دې نه معلومی چې رښتیا هم دوی ګډوډي شروع کړې ده. موږ خو په دې لغمان کې یو لغمان کې مو حالات ولیدل مخکې په هغه حکومت کې د ورځې ماخام څنګه په زور زمانچه په زور موږ دونی زره افغاني واسطلې د ولایت تلاړو ارګه مو کړ چې هیڅ پښتنه نه کړې چې خپل او دنګل شي. نو اوس چې امن او امان قرار قراري دي، الله تعالی دې د دشمنانو ته هدایت ورکړي.
باندې چې د بادغیس هم دغه د افغانستان موضوع دغه په ملایم خبرو هلي چې دغه زیاتې کونجو کونجو کاری دي، نه دغه دروغ او نور ټومټون او دا شي خبرو لاس واخی. افغانان چې په ارزا کې سره راټول شي کته په خارجي کې په داخل کې خپل مملکت جوړ شي خپل وطن جوړ شي دغه هر څه سیاسي استه دا تر قیامت راځي. د بل څه موږ د بل څه په خبرو نه غوړو نو سو دغه می پیغام دی خپل خدمت مجربه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیصل مریم د نجهار څخه مونږ د اسلامي امارات له ټولو مجاهدینو څخه خوشاله یو او الله دې وکړي دا پروسه همشي دوام وکړي.
سلام دې کارګون کې رادیو ازادي ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې جوړ خوشاله اوسه. زبر قادر محمد کریم دې کابل څخه تاسو پیغام پریدم. خو خوشاله یو چې دغه نوې حکومت خو امنیت نیولې دي او خو دې غلولاره هم نیولې دي. خلک په بازارونو کې فراخ ګرځي او دکانونو ته هیڅ کمشتور نشته او ډیر یو بایزه د خلک دی او ولس هم خوشاله دي. ټول خوشاله او همداسي افغانستان تل جوړ شي مونږ خوشاله یو. مخکې به هر کوڅو ته نشو تلې او پیسې چې لزر در سره وي او چې یو زر نیرو هم پروتو او بیا به هم ډارېده چې چېرته غله ونه لګي.
السلام علیکم، زه عبدالسلام د هلمند ولایت څخه د ازادۍ د راډیو پر کرښه یم. زما دغه طالبان او لوړپوړو چارواکو څخه دا خواهش دی چې دغه امیر المؤمنین حبت الله اخندزاده دا ولې افغانستان ته نه راځي، خو دا خارجیان چې د زموږ حکومت جوړوي نو دی ولې نه راځي سره کو، په دغه کې د دوی برخه واخلي، او که چیرې چیرې دی ژوندی وجود لري خو راځي چې، او که نه پر ټول ملت غږ وکړي په اجازه واخلي. ټول به دعایې ورته وکړي سره. دغه زما پیغام دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو.
نجیب ګل منلی ما لغمان ولایت او د طبی کوشته نیولې. زه غواړم اسلامي امارات نه موږ ډېر زیات خوشحاله یو، او اسلامي امارات سره ټول همکاري مرسته وکړي له ولس امې دا خواهش. وسلام.
السلام علیکم، زه سردار محمد هلمند ولایت څخه خبرې کوم. طالبان حکومت ډېر ښه حکومت دی، خدای برقرار ساتي، همیشه ډېر امن او هر څه راوستي. وسلام.
سلامونه اونی کې هیله د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اردوونکو ته وړاندې کوم. ایرویس اخلاقي من هلمند ولایت څخه سره دا پیغام شریک کوم. په هلمند کې کوایو د چې ټول ولایتونه طالبانو په خپل ولکې کې راوستل. نو که څه هم وایو کله په کور کې چې چینه نو خصوصا بارتون کې کوله، نو موږ هم وزنې غوښتنه د طالبانو مشرانو څخه ده دې باندې خپل مشر وکړي، خصوصا د کچوستول ولکې د دې په لاس کې دي، او د دولتي چارواکو هم دا غوښتنه ده چې نور باید نور ګورې جمعیت د من ونه وي، او د طالب باندې سره هم باید دې څه ډېر هدف لري په ما کو کې، ځکه موږ خصوصا افغانان نو د جګړې سره ستړي شوي یو.
السلام علیکم ورحمت الله، د ننګرهار ولایت څخه یم. موږ له طالب چارواکو څخه دا غوښتنه ده، بازارونه باید ډېر خلاص کړي، هټۍ باید ډېر خلاص کړي، دلته کراچیانې دي باید دې غم ضرور وخوړل شي، بله دا چې باید تورخم ګېټ غم وخوړل شي، زمونږ تګ او راتګ عادي شي، او ګاډي پرې راتګ راتګ وکړي، ځکه دلته د خوراکي توکو بیه ډېر غوړېدو ده، او دا رنجرې د هر څوک او هر کس ناست وي وروره دغه یې معلوم نه وي، باید دې مخنیوي وشي. طالب مشران په کسي توګه غوښتنه لرو چې
سلام و رحمت الله خی کرادی د خیرات زون فتیریږي. نو د مکسیمه کې ان شاء الله بيخي خیر او خیرات د افغانستان اسلامي امارات التحاکم د لوګر ولایت کې، او هر څه ان شاء الله بيخي خیر روان دي، امور بيخي خیر روان دي. نو د ولایت هم په ښه حالت کې ده، یو بل خواته طالبان ګرځي، چورنسته پکې غلا نسته پکې، خلک تر ډیر راضي دي، ټول خلک تر راضي دي، او حکومت نه بيخي خلک ترې سوي او د دې له ظلمونو نه، د دې له چاپونو نه، د دې له وحشتونو نه، له هر څه نه ستړي وو. نو حالات دلته بيخي نورماله ده، ان شاء الله خلک ډېر خوشاله دي، ولله تعالی دې وکړي داسې یو نظام دلته حاکم شي چې هغه د ټولو خلکو په خیر وي. ان شاء الله دا نظام امارت اسلامي ان شاء الله ټولو لپاره په خیر وي. السلام علیکم.
زه محمد د کندهار ولایت چالو کوته ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما د ازادۍ راډیو څخه دا غوښتنه وایم چې ما پیغام نه کړ چې طالبان څه خلک دي، طالبان د دې ملکي طالبان مسلمانان دي، طالبان یې شل کاله مسلم دغه غوښتنې غوښتل چې موږ افغانان پرې وته غل ته راټولېږو، زموږ سره سوله وکړي. نو دا چې سره خمې سوله نه وکړه کوه، ما ته وخوړه د افغانستان څخه ووتي د طالبان څه د کرځې وو عبدالله سوله وکړي، طالبان څه خلک دي، طالبان او اسلامي امارت جنرالي پرسيات وته دې دا مغوسنه ده د ازادي راځي خو یې جام نه نته.
السلام علیکم، ما پیغام دا غبي ان بلاده کندار سره په تماس کیم. زما دا پیغام دی چې دغه طالبان سم دا غوښتنه ده، دا پیغام دی چې دغه اعلان نه چې کېږي د خلک روان دي او لبر لمر کوته، دا د افغانستان سرمایه ده. نو دی ودرې دل کچېری دغه لیس د غیظ طالبان سم دا غشتنه ده چې دغه بس مومن اپه ده، اپه دیو کې چې خلک د کورورا وځي یا د بهر ملکورا وګرځي، نو ډیر به شو خوند کې د افغانستان سرمایه دغه ده چې دا نه نو افغانستان څه کوي، خلک نه ځوانان نه سپیږی نه علما نه، دغه ډیر به وځي چې دغه مومن اپه په دا شکل باندې وسورته.
زما دا پیغام دا آزادۍ راډیو ته علی ترست موسسې چې کوم کارکوونکي دي هغې له شل زره ویزې راغلي دي او هغې یو کوم مشر چې دی افغان هغه و چې مونږ یې نه ورکوو. بل پیغام مې دا دی چې په میدان کې داسې ماشومان او زنانه وال کېږي هم د دننه داخل کې همبار د نورو وروڼو د خوا نه وال کېږي ټکول کېږي نو ته ډوډۍ رسېږي نو ته اوبه رسېږي. نو زما دا پیغام دی نور کوم همکاران چې د موسسو ته کار کړی دی خارجي موسسو سره راغلي او لپاره ویزې راغلي نه ورکول کېږي. نو زما دا پیغام دی د مشرانو ته یې ورسېږي چې دې کې همکاري وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. ما ویل طالبان چې ټوله حکومت په خپل لار کښې واخلي هېڅکله داسې نه شي کېدلی چې ټوله افغانستان به دې واکمن شي او دوی به د ټولو ما دپاره واکمني ترلاسه کړي. هېڅکله نه شي کولی داسې بیا غل ملکي غل په کوي. یو څو عمر بعد کال بعد لس کاله بعد به بیا یرغل په کوي. دې څخه دغه غوښتنه ده چې په یو شموله حکومت کې وکړي او وګړو سره یو حکومت کې وکړي داسې چې د ټولو ملي بیرغ او داسې کوم کمانډو کوم اردو او ټولو کومو ځواکونو چې کار کوي هغه باید د هغه راغې کښې پاتې شي. دا غوښتنه زه د مجاهدین سره لرم. السلام علیکم. د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. کندهار ولایت کښې هم غواوې ډېرې شوي دي هم ظلم ډېر شوی دی. دا اوس څه کیسه ده؟ نو څوک پاملرنه ورته کوي او نه داسې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د ګرمول آیات الله یم. او ملته او خلکو او مظلومو خلکو او ستمدیده خلکو نور نو وخت دو خارجیانو ابرقدرتانو تمه ورکوئ چې ستا پسې په وینو باندې لوبې وکړي. افغانانو ته مې دا پیام دی چې یو شئ یو موټی شئ د قتل قتال خونریزۍ تباهۍ تور چپول غصب فساد مخه ونیسئ او د وطن په آبادۍ کې سهم واخلئ. هغه خلک چې د بیګانه و جاسوسان خاک پروشان غله وطن پروشان قاتلین دي په ضد یې ودرېږئ او مبارزه وکړئ او د دو فرصت نه استفاده وکړئ چې فعلا نیستی آرامی ده انفجار و انتحار نشته. پر وخت کې به د موږ 200 نفر تنا ملي اردو مړه کېدل څومره به طالبان مړه کېدل. دغو دغو فساد دستګاه لمن ټوله شوه. خدای دې د ابد دپاره ټوله کړي. امریکا او ملل متحد ته وایم چې نور افغانان په رسمیت وپېژنئ او په افغانانو کښې نورو مینې مه تویوئ. رئیس جمهور د امریکا وویل چې زه طالبان فشار راوړم. په طالبان دې فشار وړی وو بمونه دې استعمال کړل خلک دې مړه کړل د بمو مور دې استعمال کړه ګوانتانامو کښې دې خلک بندیان کړل. هره په جایې چې وه تاسې وکړه تروریستان روسان امریکایان اسرائیل دي. مسلمانان و افغانان هیڅ وخت تروریست نه دی. بیا هم امریکا ته وایم چې په لیاز دې خدای نور په دې ملت رحم وکړئ او د شخصي غرضو د شخصي اغراضو نه نور توبه وباسئ. خدای به داسې جزا درکا چې ویې وینئ.
بلې السلام علیکم. زه محمد اکبر یم د لغمان ولایت. چې مخکې له دې مې وظیفه درلودله اوس په کور کې یم او په دې خاطر م خپله وظیفه پرېښودله چې په افغانستان کښې امن راسي ورورژنه ختمه سي.
نورخان خبرې کوم دی پکتیا ولایت نه د چټکرم ولسوالۍ نه. انشاءالله دلته وضعیت بېخي نورماله ده. مشکل نشته ستونزه نشته او وضعیت په دې مهاله پورې بېخي قرار ده. طالبان نه خلک شکایت کوي طالبان ښه چلند کوي خلکو سره ښه برخود کوي. انشاءالله کومه ستونزه نشته د امنیت په باره کښې بېخي هم نه امان ده.
السلام علیکم. زه د پاکستان صوبه بلوچستان ښوونځي څخه خبره کوم. او ما چې کوم معلومات کړي دي موږ چې د کومو خپلوانو دغه سره غږېږو د طالبان په باره کښې طالبان ډېر ښه وضعیت کوي زموږ په وطن کښې او ډېر ښه رویه کوي. موږ ټوله ځینې خوشحاله یو الله دې دی بس خوشحاله لري دا ځینې غواړو چې ښه حکومت مخته بوځي.
السلام علیکم. من شنا یو لور اندښنه او تشویشونه لرم. هغه دا چې پنځه کاله کېږي چې پاکستان له طالبان څخه ملاتړ کوي او طالبان اوس هم د پاکستان په ملاتړ وخت ته ورسېدل. نو اوس به پاکستان له طالبانو څخه سیاسي خپلواکي واخلي او د پاکستان استخبارات به د طالبان په حکومت کې په پراخ ډول نفوذ پیدا کړي. نو د دې کار د مخنیوي لپاره موږ له محمد اشرف غني، حمدالله محب، عبدالله صالح، حنیف اتمر او رحمت الله نبی څخه غواړو چې دوی یو سیاسي ګوند جوړ کړي چې د پاکستان لخوا د افغانستان د اشغال کېدو مخنیوی وکړي، ځکه چې اوس افغانستان د پاکستان لخوا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول اشغال دی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو، دا وستاسه هغه پیغامونه چې د طالبانو له راتګ وروسته مو د خپلو سیمو د حالات په اړه راته پریښي وو. په ګڼو پیغامونو کې د طالبانو له راتګ خلکو خوښي څرګنده کړي، خو یو څه چې ښکاره دي هغه په افغانستان کې د قدرت او واک تشه ده. له یوې اونۍ واوښته چې طالبان د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې تر چټکو پرمختګونو وروسته پر کابل واکمن شوي دي، خو دې ډلې تر اوسه یو حکومت نه دی اعلان کړی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی عبدالحنان همت وایي د مشرانو لخوا یې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره سلا مشورې په چټکۍ روانې دي. ښاغلی همت چې د طالبانو په پخوانۍ واکمنۍ کې د باختر خبري اژانس رئیس او د هیواد ورځپاڼې مسؤول مدیر وو، په دې باور دی چې طالبان به وتوانېږي له هغو افغانانو سره شریک کار وکړي چې کلونه یې د طالبانو په مخالف صف کې تیر کړي. نوموړی د بېوزلۍ او غربت په وړاندې مبارزه او د نړیوالې ټولنې سره خوا په خوا تګ د طالبانو لپاره راتلونکې ننګونې بولي چې په وینا یې وبکولی شي پرې برلاسه شي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون له غړي عبدالحنان همت سره اجمل اند مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې کله به طالبان یو حکومت تشکیل کړي.
د طالبانو مرابري شورا او د طالبانو ټول مشران سره له نورو سیاسیونو او بنفوذو شخصیتونو په مشورو باندې لګیا دي تر څو ډېر ژر افغانستان لپاره د نوي حکومت تشکیل وړاندې کړي. نو زما فکر باندې دا به ډېر وخت نه ونیسي، انشاءالله تعالی د یوې هفتې په شاوخوا کې به نوی حکومت اعلان شي.
د تاسو مشران د ټول شموله یا پراخ بنسټه حکومت خبره کوي، د طالبانو تعریف څه شی دی له دا ډول حکومت څخه؟ ځکه مخکینی حکومت هم ویل چې دا ټول شموله او پراخ بنسټه دی.
لفظ څخه سي معلومیږي ټول شموله حکومت په هغه سي هر څوک، هر قوم او هر قشر او هر طبقه خلک خپل ځان کې وویني او دا حکومت خپل ځان لپاره وبولي. طالبانو مخکې په دې اعتبار باندې وړاندوینې کړې وي، ویلي وو چې موږ پر انحصار باندې باور نه لرو، موږ که دا ور راځو له موږ سره به په څنګ کې نور سیاسیون هم شرکت ولري. نو دا ځل به هم انشاءالله تعالی په دغه معنا سره ټول شمول حکومت راځي چې طالب سیوا به نور سیاسیون هم برخه کې ولري.
تاسو فکر دا مهال چې طالبانو ټول افغانستان نیولی دی، کومې مسلې په وړاندې تاسو ته ننګونکې ښکاري خپله طالبانو ته چې د دوی نه ډېر زیات کار، تمرکز او تدبیر غواړي؟
دې خبره ده، دا خو یو پراخ هېواد او نوی نظام باندې راغلی ده. نو ننګونې خو طبیعي خبره ده شتون لري طالبانو لپاره برخه کې زیاتې. اوله ستونزه خو د افغانانو د امنیت وسي، الحمدلله بس په ټول افغانستان کې د افغانانو د امنیت مسله حل شو. ټول افغانانو نارې ولې د اوربند هیله درلوده، اوربند تقاضا درلوده، هغه په عملي ډول باندې په ټول افغانستان کې دا اوربند عملي سو. په فعلا زموږ غږیږو په یوه هفته کې پنځه نفر هم په افغانستان کې نه دي وزیر شوي، او هغه ولایتونو کې چې د طالبانو حاکمیت په هغه کې یو ټک هم نه ده سوی، یو سنجاک هم نه دی بې ځایه سوی، هر څه پر امن دي. یو د امن تقاضا وه د ولس چې هغه پرس وه. دومره هیله خو له نړیوالې ټولنې سره ګډ سفر ده، په وړاندې باندې هغه نورې اقتصادي ستونزې دي د ولس لوږه ده.
ژورنالیستان په تیښته دي. په رسنیو کې د خزینه ژورنالیستانو شمیر رو ورو په ورکېدو دی، که څه هم طالب مشرانو ډاډ ورکړی. څه فکر کوئ، ولې لا د رسنیو فعالان اندېښمن دي، ولې لا هم باور نه شي کولی؟
ژورنالیستانو پورې اړه لري، تر کومه حده پورې په طالبانو پورې، د افغانستان په اسلامي عمارت پسې تعلق درلودی. زه بیا مجاهد د فرنګي کمیشن مشر دوی ته په لومړۍ ورځ باندې وویل ستاسې په هره معنا باندې ازادي عزت به د بیان ازادي ته موږ ژمن یو، د بیان ازادي به شتون لري، وجود به لري، موږ به هیچ چا باندې انتقاد نه کوو، نیوکه نه کوو، څه سي اصول دي، څه سي د ژورنالیزم اصول دي، هغه په هغه ډول باندې میډیا خلکو ته وړاندې کوي. طالبان خپل ژورنالستانو باندې هیڅ فشار نه دی راوړی او له هغه راهیسې مسلسل ناستې ورسره کوي، لیدنې ورسره کوي، د هغوی ستونزې حل کوي. داسې ژورنالستانو اطمینان نه کېږي هم د هغو په هغو پورې اړه لري. طالبانو تر کومه حده پورې چې په طالبانو پورې ارتباط درلودی، طالبانو په ټوله معنا سره د ژورنالستانو ته د خدمت کولو تشر ډبولی ده.
په دولتي رسنیو کې خزې د کار کول نه منې شوې دي، آیا دا پریکړه به دایمي او که موقته؟
یاره زما فکر باندې دا پریکړه به موقته وي. طالبانو مخکې هم ویلي اوس موږ ښځو ته، بلکې په تېر عمارت کې که ستا په یاد وي په هغه وخت کې هم ټولو ښځو ته جواب نه ورکړل شوی، په ځینو ارګانونو کې په هغه وخت کې هم ښځو کار کوي، اوس به هم ښځې انشاءالله تعالی دغه پردې د مراتولو او د شرایطو اصولو په چوکاټ کې په ټولو ادارو کې کار کوي. دا پریکړه به قطعي دایمي نه ده.
تاسو تیرو کلونو ته اشاره وکړه، شل کلونو کې د افغانستان ټولنه ډېره بدله شوې ده په کلتوري، سیاسي او اقتصادي لحاظ. د طالبانو په لیکو کې دا بدلون څومره د درک وړ دی؟ آیا هغوی په ټولنه کې د راغلي بدلون سره جوړجاړي ته چمتو دي، خصوصا د تاسو دغه ځوان طالبان چې تازه په دغه شلو کلونو کې د طالبانو لیکو سره یو ځای شوي دي؟
طبیعي خبره ده، موږ د یو هېواد خلک یو، د یو وطن خلک یو، موږ افغانان یو، څه به دوی رانږدې شي، څه به موږ ورنږدې شو، موږ سره بدل نه یو، موږ سره ورک نه یو، موږ ډېر مشترکات سره لرو، مذهب هم یو، د هېواد هم یو، د کلتور هم یو، او هر څه هم سره ګډ دي. نو زه فکر نه کوم چې دا د یو ستونزې
د کابل هوایی ډګر کې روان وضعیت ته طالبان په کومه سترګه ګوري؟ دغلته په زرګونو لسګونو زره ځوانان، ښځې، کورنۍ په تیښته ښکاري. څه فکر کوئ چې له طالبانو ویرې اخیستي او که نه نور دلایل لري؟
نو د دې اصلا سرچینه امریکا پورې تعلق لري، عامل امریکایان دي. امریکایانو خلکو ته ویلي دي چې موږ هم بېله ویزې، بېله پاسپورټ اروپایي ملکونو او امریکا ته بیایو. موږ ښکاره خبره ده دا په افغانانو کې نه یوازې په افغانانو کې، بلکې په هر هېواد کې که امریکایان دغسې اعلان وکړي چې موږ تاسې بېله ویزې، بېله پاسپورټ اروپایي ملکونو یا امریکا ته بیایو، نو دلته به هر څوک وزغلي. نو دا ستونزه امریکایانو جوړ کړې ده، ټول کابل رومات ته ټول خلک وزغلي، ډېره بدنامي جوړ کړې ده. دا په موږ پورې اړه نه لري، موږ طالبان چې اړه لري هغو د امنیت راوستلو کوشش کړی ده، خو خلک نه ګرځي. خلکو ته خلک وړي په تیارو کې وړي، اکثره په دوی کې شو کې یا په نورو هېوادو کې شو کې، خو ستونزه په امریکا پورې اړه لري، طالبان پسې هېڅ اړه نه لري.
فکر کوي چې هغه ځوانان چې طالبان نه و ان ځینې د طالبانو خلاف په کلتوري، فرهنګي او نورو فعالیتونو باندې اخته و، دا مهال څومره ډاډ شته چې راتلونکي نظام کې به برخه ولري که چېرته ونه تښتي؟
خامخا به ولري، خامخا به ولري. دا اوس په کومو ادارو کې ځوانان دي؟ نن موږ له ډېرو ځوانانو سره ملاقات درلود، ټول ښوونځي ستولسلو د دېرشو کلو په شاوخوا کې ځوانان وو، ټول موږ سره کار کوي په ادارو کې، کار اسلامي عمارت پوهېږه، هر چا ته خلاصه ده که سپین ږیري دي، که ځوانان دي، کشران دي، که مشران دي،
د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی عبدالحنان همت و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
د دې اونۍ د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. له طاهر روحانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
شمیر انسان خجل تیر هر اسیا شوم غم زهیر انسان خجل تیر هر اسیا